السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د هېواد د هوا پېژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پېژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو، په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً نوموړی پکې خپل جرم مني، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلې نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشر له لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلادش سره په درېمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. دا لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکینۍ شل اووریزې لوبې دواړه بنګلادش ګټلې دي. افغانستان او بنګلادش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماتې ورکړه. بشارت او سیال یې بیګانه وخته په لاس ویګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې، د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپله 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هلا احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو برات او غوښور او صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه، چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو، چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، دستورو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله. چې اوس مهال د وټرو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځواني په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله، چې اوس مهال د افغانستان یو له وټرو مشهور په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، در دې معنی ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره خره په 1908 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شول، او هم هلته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ، او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د جی د ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او جوړ او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن وي خو جو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي ورداګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو لهو مرمن څخه و، کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي ورداک د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداک څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنی او منځنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه عصمتي ورده خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12م ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستری یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1948 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي ورده کله چې په 1948 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو سکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو، اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یوه زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله، په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړ شول، او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغان میرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویس او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللی وه. تاسو ټول به درنه زده کوونکي به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوئ چې ماسما عصمتي وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هېواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې یې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن ماسما عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې